په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې په راروانی وسط کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خپریږي. السلام علیکم، نن سهشنبه ده، د وژیا سنبلې اتمه د اګست میاشتې دیرشمه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر له تمویلونکو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره خپلې مالي مرستې بیا پیل کړي. مارتین گریفیتس خبرداری ورکړ چې 6 میلیونه افغانان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي او د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. گریفیتس پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې بې وزلۍ په پراخېدو او د وګړو شمیر هم په زیاتېدو دی. وروسته له هغې چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان بیا ولکه چینګه کړه، په افغانستان کې اقتصادي وضعیت په خرابېدو او بې وزلۍ په پراخېدو سوه. بختر اجنس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې پرون دوشنبه افغانستان ته د بشري مرستو په لړ کې 40 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته ورسېدل او د افغانستان بانک ته وسپارل شول. دغه اجنس نه دی ویلي چې دغه پیسې د کوم هیواد یا کوم سازمان لخوا افغانستان ته سپارل شوي دي. د افغانستان بانک بیا وایي چې دغه پیسې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته وسپارل شوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا د وژیا سنبلې نهمه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وروستي سرتیري د وتلو له کبله عمومي رخصتي ده. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې په دې مناسبت ځینې مراسم په پام کې دي. تیر کال په دې ورځ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وروستۍ ډله هم ووتله. طالبان داسې مهال له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتو لومړۍ کلیزه لمانځي چې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ډېر خراب شوی دی. د کرکټ د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ټیمونه سره مخامخېږي. دغه مسابقه نن د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې کیږي. د پروانه لوبلړۍ کې د دواړو هیوادونو دویمه مسابقه ده. افغانستان توانېدلې په لومړۍ مسابقه کې سریلانکا ته په 6 نمرو ماتې ورکړي. د عراق د پلازمینې بغداد په زرغونه ساحه کې د پیښ سوي تاوتریخوالي له کبله 30 کسان وژل سوي. دغه تاوتریخوالي هغه وخت پیښ سو چې د عراق د یوه بانفوذه دینی عالم مقتدا الصدر پلویانو پر حکومتي ودانیو یرغل ور وړ. د صدر پلویان وروسته له هغې پر دولتي ودانیو په تیره بیا ولسمشري ماڼۍ ورننوتل چې صدر له سیاست څخه د تل لپاره د ګوښه کېدو اعلان وکړ. رویټرز خبری اجنس په یو راپور کې لیکلي چې د شپې پر مهال د بغداد په زرغونه ساحه کې چې د حکومتي او ډیپلوماتیکو تاسیساتو مرکز دی، د ماشینګڼو د ډزو او پر لپسې چاودنو ژغونه اوریدل کېدل. پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 1,116 ته رسېدلی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ناوخته دغه شمیرې خپرې کړي دي. د دې ادارې په خبره سیلابونو پاکستان ته 10 میلیارده ډالره تاوان هم رسولی دی. د سیلابونو په نتیجه کې 3.5 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي. شنون کې دغه شمیرو ته په کتو وایي چې ښایي د مرګ ژوبلې شمیر خورا زیات وي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې له ځواکونو غوښتنه وکړه له هغو عملیاتو د تیښتې لار غوره کړي چې د اوکراین ځواکونو ستراتیژیک ښار خرسون ته څیرمه پیل کړي دي. دغه ښار د جګړې په لومړیو کې د روسیې لخوا نیول سوی دی، خو اوکراینی ځواکونه یې د بیرته نیولو په حال کې دي. زلینسکی تېره شپه په خپله ویډیو وینا کې ژمنه وکړه چې اوکراینی پوځیان به د روسیې پوځ تر سرحدونو پورې تعقیب کړي. هغه ویلي که روسي ځواکونه غواړي چې ژوندي پاتې سي، همدا یې وخت دی چې د تیښتې لار غوره کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په پاتې شیبو کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خپریږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. نن د اگست 13مه هغه ورځ چې تیر کال په همدې ورځ ناوخته وروستۍ بهرنۍ سرتیری هم له افغانستان ووت. د 2001 کال په اکتوبر کې راغلي بهرنۍ سرتیری څه باندې 6 کاله په افغانستان کې پاتې شول. له جګړې سره چې هر ورځ خبرونه خپرېدل او د ښکېلو اړخونو ترڅنګ ډېر ملکي کسان هم پکې وژل شول. خو له جګړې ورهاخوا د بهرنیانو راتګ او د جمهوري حکومت په وخت کې ډېر تغیرات هم راغلل. ځوانانو په لوړه سویه زده کړې وکړې، په هیواد کې د دننه او بهر د زده کړو فرصتونه ورته برابر شول، مهارتونه زده کړل او تر ډیره حده یې د افغانستان مسلکي ته شډکه کړې وه. د بیان او انتخاب ازادي درلودي، فرهنګي، رسنیز او مدني فعالیتونه کول، د خپل حقونو لپاره غږ پورته کول، لاریونونه کول. نجونو او میرمنو چې په خپل زده کړو محروم وي، په دې دوره کې تر بل هر وخت په افغانستان کې ډیر نجونې خوانځیو او په هنتونونو تتلې. د دې ترڅنګ د ځوانانو په ژوند کې ډیر نور تغیرات هم راغلل. خو پښتنه دا ده چې آیا افغاني ټولنې دا تغیرات غوښتل که نه غوښتل؟ که یې غوښتل، ولې په یو ورځ کې تالا ترغش ول او یا هم د لاسه وتلو په حال کې دي؟ او که یې نه غوښتل، ستونزه چیرته وه؟ موږ به هڅه وکړو چې له خپلو میلمنو سره د تیرو تغیراتو په مثبتو او نیمګړو اړخونو وغږیږو. له تیرې اوه کال سره چې طالبان واکمن دي پرتله یې کړو او په نتیجه کې یو رغونکی بحث ولرو. میلمانه مو د پوهنتون استاد آریان فراز، لیکوال ډاکټر محب الله اعظم او د افغان رسنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر دي چې ټول تخرا غلاست وایمه. په پیل کې به ورسو استاد فراز ته، فراز صاحب غواړو پیل له تاسې وکړو، ستاسې په نظر کوم تغیرات په دغو تیرو شلو کلونو کې رامنځته شول چې تاسې حساب پرې کوئ او فکر کوئ چې دا د افغانانو او افغانستان لپاره ګټور و؟
درنو اوریدونکو ته د بحث ګډونوال ته، په تیر شل کلن بهیر کې تر ټولو لوی او مهمه لاسته راوړنه د اساسي قانون تصویب و. د یو داسې اساسي قانون تصویب چې د هیواد د وګړو نږدې ټول بشري حقونه تضمینول، که څه هم د دې قانون پر عملی کېدلو بحث کېدلی شي، مګر همدا چې دا قانون تر ټولو د تصمیم نیولو تر ټولو لویه مرجع وه، د احترام وړ وه او د خلکو اساسي حقونه تضمین کول زما په نظر دا تر ټولو لویه لاسته راوړنه وه. د همدغه اساسي قانون د مخې د هیواد وګړو مهم بشری حقونه تضمین شوي وو، لکه د بیان ازادي، د زده کړو حق، د کار حق، د سفر حق او د ټولو وګړو مساویت د نظر او د رائے په اظهار کې، د هیواد د تصمیم نیولو په پروسه کې د ټولو وګړو مساویت. ټولو افغانانو اجازه درلوده چې د قانون له مخې کاندید شي او یا چا ته رایه ورکړي، او د ټولو افغانانو رایې مساوي وه. داسې نه و چې یو څوک دې په یو امتیاز د هغه رایه دوی یا اضافه حساب شي، او یو څوک دې هیڅ حق ونه لري چې خپل نظر دې اظهار کړي او تسلیم دې ونیسي. نو زما په نظر موږ چې څونه هم لویې لاسته راوړنې په تېرو شلو کلونو کې لرلې، د هغو ټولو تضمین د همدې اساسي قانون نه و، او همدغه اساسي قانون زموږ تر ټولو لویه لاسته راوړنه وه.
ډېره مننه ورزو ډاکټر صاحب زغم ته. زغم صاحب، تاسې هم همدغه پوښتنه کوو، کوم تغیرات چې رامنځته شول؟ البته موږ غواړو یوازې هغه تغیرات چې د ځوانانو په ژوند کې رامنځته شوي دي. که تاسې یو پرتله وکړئ د تیرو شلو کلونو له تیرې یوه کال سره، فکر کوئ چې کوم تغیرات رامنځته شوي وو هغه بېرته له لاسه وتي، که لا هم ځوانان هڅه کوي هغه کوم تغیرات چې راغلي دي هغه وساتي؟
مننه تاسو قدمونو اوریدونکو درنو میلمنو ته سلامونه. زما په نظر تر ټولو مهمه لاسته راوړنه د ځوانانو لپاره په تیره بیا دا وه چې د تعلیم او تحصیل پراخه زمینه برابره شوه، هم خصوصي سکتور او هم دولتي ښوونځي، پوهنتونونه، د لوړو زده کړو مؤسسې خورا ډېرې شوې. صحیح ده چې په کیفیت کې ستونزې وې، مگر بیا هم دا مهمه خبره وه چې لوسته قشر مو زیات شو. همدارنګه تحصیلي بورسی مختلفو هیوادونو، اروپایی، امریکا، استرالیا، جاپان، کوریا او چین او ګاونډي ملکونه لکه هند او پاکستان، په زرګونو سکالرشپونه افغانانو ته ورکړل، او په داسې څانګو کې موږ متخصصان پیدا کړل چې پخوا مو په هغو څانګو باندې اصلا فکر هم نه و کړی، حال دا چې هغه ډېر ضروري و. نو په دې لحاظ همدارنګه د نجونو د تعلیم په برخه کې، د نجونو د کار په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې وې. نجونې مو له هلکانو سره برابرې زده کړې کولې او د خپلو استعدادونو د غوړولو فرصتونه ورته برابر و. البته په دې برخه کې ځینې ستونزې وي، مثلا د ګمارونو په برخه کې کله کله د داسې نجونو په لوړو څوکیو مقررول چې نه د هغوی مسلک او تحصیل، نه د هغوی کاري تجربه او نه د هغوی مدیریتي او اداري وړتیاوې دومره وي چې هغه چارې پر مخ بوځي چې دا له نیوکو سره خامخا مخامخ کېدې. نو له بلې خوا د مدني فعالیتونو او د فرهنګي فعالیتونو برخې ته چې راتم شو، ګورو چې د لوستلو او مطالعې مینه زیاته شوه په ځوانانو کې. تاسې شاید یاست چې په ډېرو ولایتونو او حتی په کلیو او ولسوالیو کې عامه کتابتونونه د ځوانانو په زیار جوړ شول. ځینې ځوانان مثلا کلی په کلی ګرځېدل، کتابونه یې وړیا ویشل چې ماشومان او زلمکي او ځوانان د کتاب لوستلو سره علاقه پیدا کړي. همدارنګه د کتاب د چاپ او خپرېدو بهیر ډېر ښه روان وو. یعنی په دې شلو کلونو کې خصوصا په پښتو ژبه دومره ډېر کتابونه تولید، ترجمه او چاپ شول چې په پوره تیره پیړۍ کې دومره کتابونه نه وو چاپ شوي. نو زما په نظر دغه مهمې بریاوې همدغه وې.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه، خو فکر کوي چې دغه څه اوس هم شته دي کنه؟ مثال آیا ځوانان کولای شي هغه ډول کارو کې فعالیت وکړي، هغه که فرهنګي او مدني فعالیت وي، یا مثال خپل یو ستونزه بیان کړي، یو نقد وکړي، دغه څه اوس هم کېدلی شي؟
په هغو ساحو کې چې د ځوانانو لاسونه خلاص دي په خلاص مټ کار کولای شي، اوس هم دغه کار کوي. البته داسې جوت معلومیږي چې دوی له ځان سانسورولو سره مخامخ دي په ځینو برخو کې، خو بیا هم د اجتماعي شبکې چې وینو، ټولنیزې رسنۍ چې ګورو، ځوانان پکې فعال دي، نیوکې کوي. البته په هغه سې تنده لهجه چې پخوا یې کوله هغه سې نه، خو بیا هم هغه بهیر لا ژوندی دی. او له کتاب او تعلیم سره مینه هم موږ وینو چې د څو ورځې مخکې د بلخ ولایت د یو ښوونځي ښوونکي ماته پیغام رالېږلی وو چې موږ د کتاب هغه د ښوونځي لپاره غواړو کتابتون جوړ کړو چې شاګردان مطالعې سره مینه پیدا کړي، نو کوم کتابونه ښه دي چې ورته برابرې کړو. یعنی اوس هم ځوانان تخپلې وسې هڅه کوي، خو د ستونزې بله برخه چارواکو ته ورګرځي چې هغوی په دې برخه کې خنډونه اچوي، او هغسې زمینه چې د تېر نظام په وخت کې په دې شلو کلونو کې مساعده وه، هغه امکانات نور نشته.
مننه ورزو بهیر صاحب. ته بهیر صاحب غوړو لتاسې هم وورو، هغه تغیرات چې مثال رامنځته شول، ښوونځي ډېر شو، پوهنتونونه ډېر شول، نجونې زده کړو ته تللې، یا مثال دوی ځینې مدني او فرهنګي حرکتونه درلودل، دغسې نور تغیرات رامنځته شول، ستاسې په باور خلکو دغه تغیرات غوښتل که یې نه غوښتل؟
مننه لومړی تاسو ته او ستاسو قدرمنو مېلمنو ته او ټولو اورېدونکو ته خپلې نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. د امریکان راتګ له لومړي سره افغانستان د یو فکر په اساس باندې نه و، ذکر کوم چې هغوی د بهرنۍ جګړې د مخته وړلو په خاطر راغلي وو. نو بنا موږ که افغانستان ته لاسته راوړنې ګورو، او یا دا چې موږ لاسته راوړنې ودرلودلې په شلو کلونو کې، متاسفانه د افغانستان ملي هویت او ملي بشپړتیا، ځمکنۍ بشپړتیا، او هغه فکر چې باید افغان یې اوس پرون یو ملي فکر ولري، هغه موږ ترلاسه نه شو کړی. او د دې شي د دې علت هم دا و چې امریکایانو یوازې د محدودو حلقو سره د خپلو اهدافو د لاسته راوړلو دپاره د هغوی سره تعهد وکولو. په لومړي سر کې په بون کې چې کوم حکومت تاسیس شو، هغه هم د افغانستان د یو ملي لیدلوري په اساس باندې نه و. نو که موږ د مکتبونو زیاتوالی وینو، یا د دلته لاسته راوړنې د اساسي قانون په برخه کې دوستانو اشاره ورته وکړه وینو، او یا هم نورې هغه لاسته راوړنې چې عموما خصوصي سکتور او په دولتي سکتورونو بنسټونو کې رامنځته شولې، ډېر علت به یوازې د امریکایانو کوشش او هڅه به نه وه، یا د هغوی وجود به دلته نه و. بلکې یو نو نړیوال تعامل او ضرورت هم په پاکستان کې بعد دا سیستمونه رامنځته شي. خو موږ تر پایه پورې ونه شوی کولی چې افغانستان د وحدت لپاره هغه څه چې په کار و باید شاګرد ته یې ورکړو، محصل ته یې ورکړو، جنکۍ ته یې ورکړو، د موږ جنکۍ باید هغه غوښتنې ولري چې د افغانستان د ارزښتونو سره مخ ته لاړ شي. نن موږ وینو چې دلته به په شلو کلونو کې د هغه چا ډېره دفاع کېدله چې هغوی به په ملي ارزښتونو باندې په دیني اساساتو باندې جرأت کول او هغه به کولاندې کول. خو دې کې شک نشته چې د زیربنا په برخه کې، د دولتونو د سیستم په برخه کې، د ټکنالوژۍ او د پرمختګونو په برخه کې لاسته راوړنې لرو. خو دا لاسته راوړنې د موږ د امریکایانو د وجود سره نه، بلکې د افغانانو او د نړیوالو د یوه تعامل په نتیجه کې رامنځته شوي دي. خو دې باوجود زه فکر کوم چې موږ لا هم دې ته وخت لرو او لا هم دې ته اړتیا لرو چې طالبان کله په دوحه کې د امریکایانو سره تړون امضا کړل، ویل چې موږ په مستقبل کې د اوږد مهال لپاره د افغانستان سره اقتصادي او پیاوړتیا لپاره او د افغانستان د نه مداخلې په اساس باندې پرمختګ لپاره یو دبل سره راکړه ورکړه او راشه درشه ولرو. نو هغه لاسته راوړنې چې موږ په شلو کلونو کې امریکایانو که واقعا لرلې دي، ښه به دا وي چې همدغه لاسته راوړنې که موږ د دوه کټګورۍ باندې کړو، هغه څه چې موږ د وطن لپاره خدمت کوي، د موږ د وطن د پیاوړتیا لپاره تمامېږي، هغه موږ لاسته راوړنې بولو. د هغې نه سترګې نه شي پټېدلی. نن که موږ ګورو مخکې د زیربنا په اساس باندې موږ لیدل چې زموږ سرک جوړ نه و، زموږ کارخانه جوړه نه وه، زموږ دولتداري جوړه نه وه.
بهیر صاحب، یو پوښتنه غواړم له تاسو وکړو چې تاسو ویل چې د بهرنیانو راتګ سره تاسو یادونه وکړه چې کوم تغییرات د هغوی له راتګ سره نو راغلي، یا له هغوی حداقل د هغوی له موجودیت سره تاسو نه تړئ، خو هغوی چې تللي دي ولې یو کال وروسته هم د نجونو ښوونځي تړلي دي؟ یا مثال ولې هغه ځینې مدني ازادۍ چې خلکو مخکې ځوانانو مخکې درلودې، اوس اکثره ځوانان ادا کوي چې ترې اخیستل شوي دوی په ډاډه زړه نه شي غږېدلی، خصوصا هغه ځوانان چې په وطن کې پاتې دي. نو که چیرې تاسو له هغوی سره نه تړئ، نو دغه تغیرات چې اوس راغلي دي علت یې تاسو څه بولئ بیا؟
بله، زه بیرته همدې ته راځم چې فکر کوم چې لامل به یې همدا وي چې امریکایان د افغانستان په رابطه باندې د دښمنۍ تعامل غواړي یا د دښمنۍ معامله کوي. دی په قطر کې امریکایانو طالبانو ته ډېر واضح تعهد وکول چې په افغانستان کې به اسلامي حکومت په صریح الفاظو باندې دوی تعهد ورسره کړی دی چې دوی به راځي، طالبان به واک ترلاسه کړي، او دا تعهد په نړیواله کچه باندې ومنل شو. کله چې امریکایان د 2000 کال په اوږدو کې د افغانستان نه وتل، دوی په دې پوه شول چې هغه اهداف چې دوی لرل د تعهد نه، فکر کوم چې طالبانو د ویش لپاره به یا به هغه په منطقه کې یو بل لابي به ودی به کول، خو برعکس د دوی د معادلې خلاف وختل. طالبان نظام ته را داخل شول او طالبان وقت ورسېدل او خپل حکومت اعلان کړل، او هغه مذاکرات چې د افغانانو تر منځ شروع کړي وو په هغې باندې امریکایانو لوبې وکولې، هغه نتیجه ورنه کړله. نو هغه کومې ناخوالې چې
بهر صاحب که همدغه پوښتنه تاسو ځواب
کړئ، افغانستان کې تعلیم ترې شي تلای، دا هغه ناسم اټکلونه او ناسم تعهدات چې په متقابل شکل باندې نه دي عمل شوي. امریکایانو اوس د افغانستان سره دښمني راخسته، د طالبانو سره نه، د افغانانو سره په موږ باندې اوس بندیزونه دي، موږ افغانان نشو کولای.
نو دغه ښوونځي چې تړل شوي دي، بخښنه غواړو بهر صاحب، دغه ښوونځي چې تړل شوي دي کنه، دا خو بهرنیانو نه دي تړلي.
بله، زه همدا وایم چې بهرنیانو نه دي تړلي، خو بهرنیان یو نو په دې کې مسئول بل شوي دي، او یا مسئول بل کیږي، ځکه بهرنیانو دلته د شلو کالو په اوږدو کې د افغانستان سره کومک کړی دی، د افغانستان په تاسیساتو کې د هغې ونډه اخیستې ده. نن څه پېښ شوي دي چې بیرته د دوی د نه وتلو په د دوی د وتلو په صورت کې افغانستان هغه نه شي مخته وړلی. جنکۍ که شپږم پورې ښوونځي ته تلی شي، او تر پوهنتون په ټول افغانستان کې جنکۍ پوهنتون ته تلی شي، نو د اووم نه تر دولسمه هم احتمال لري چې یو کال نه دوه کاله وروسته که موږ د هدف ته ورسېږو چې بالاخره امارات په دې باندې قناعت وکوي او امارات دې ته اجازه ورکړي، دا به د موږ ته لاسته راوړنه وي. خو دا په یوه پارونکي موقف باندې نه کیږي. امریکایان تاسو ګورئ چې هغه خلق چې د افغانستان انتقال کړل په اماراتو کې، په قطر کې، په امریکا کې، اوس هم په بد سرنوشت باندې په پاکستان کې، په اسلام آباد کې، د موږ افغانان په بد سرنوشت باندې اخته دي.
مننه بهر صاحب،
منګری کړی و د افغانستان نه ویوړل. اصلا د امریکایانو د افغانستان سره اخلاقي تعامل نه، بلکې یو د هویت او د کمزرتۍ په سترګه کتلو باندې تعامل کوي متاسفانه.
مننه مننه خوشاله سي استاد فراساس د بهیر صاحب خبري ووري دي بهیر صاحب دغه تیر یو کال کې چې خوانځي تړل شوی یا زین نور ستونزشته تر ډیره بهرانيان په دې ملامت کل تاسو د دوی په خبرو څه تفسیر لرئ
ګورې بهرانيان د چ مخ څه تصمیم نیسو څه کار کوي د افغانستان لپاره دا زموږ د خپل خلکو په لاس کې باید وي نه د بهرانيانو په لاس کې دا وقن زنه پیغام حیرانون کی خبره ده چې یو څوک د خپل خوندي خپل وټړي او بیا د پړ پر بهرانيانو واچي مطلب تاسو غواړي خپل هیوادوال ګراو نیسي هغه د خوندي څخه منه کوي دا غوي اساسي بشري حقوقونه ورڅخه واخلې بیا وایي چې ول زموږ سره نړیوال هغه څه تعامل نکوي یا دغه څه تعامل نکوي د دې مطلب تر دې بغیر بل هیڅ هم نشي کېدلی تاسو په غوي زور نه رسیږي نو خپل خلکو فشار راوړي د خپل خلکو داخونو ځای کول په نړیوالو د فشار د وسیلې په توګه کاروي زما په نظر د خپل ډیر غیر اخلاقی او ډیر غیر انساني چلند دی چې وسیلې چرواکي د خپل ملت سره ګورې د پانتونونو د مکتبونو خلاصېدل دا هغه څه دي چې د افغانستان په تاریخ کې د افغانستان خلکو غوښتي دي خصوصا د مدرن افغانستان د پیل څخه وروسته چې د امان الله خان دور کې یې کار پراخه شو نو خلک خپل لور او زوی مکتب ته لیږي پانتون ته لیږي یو مدني فعالیت ته لیږي په یو دفتر کې د کار کولو لپاره لیږي د شپدا د خلک داس شان غواړي دا چې بیا دولتي فارمر صدرېږي او د خلکو اندي مختلف باندې پابندي وځ کیږي او یا محدودیت وځ کیږي ورته ویل کیږي چې تاسو په مسلې په پوره دي نه لاړ شو دا غلا پرته دي نه دي او په انټ دې بیا د سر شي یا هغه سره راشي د خپل د دولتي چارواکو د کار پایلا د نه د بهرانيانو هیڅ بار نه افغانستان ته نه دی ویلي چې تاسو خوندزي وټړي بلکې غوي برعکس هر ورځ وایي چې تاسو خوندزي خلاص کړئ مرستې نور هم ډیره وزنه مرستې په دی ولاړې چې تاسو د خپل خلکو حقوق ورکړئ تاسو خپل خوندزي خلاص کړئ خپل د اقل د تیر شلو کال لاس راوړلو ته د احترام سترګو وګورئ نو دا د خپل کمزوري پړه په نور اچول او د خپل خلکو ګراونیول زما په نظر دا ایواز او بیا په رسنۍ کې په دې ډول داغه ماتره کول د ایواز مغالطه ده هغه د چا خبره ده چې تاسو په یو زور نه رسیدي او په بل خله لګوي نو دغه سیو کار کوي دا ایواز مغالطه ده او د بهرانيانو مسولیت نه دی دا زموږ مسولیت دی چې باید خپل خوندې خلاص کو موږ باید بودیجه له نور بې معنا کارونو څخه له بې معنا وزارتونو څخه راټول کو په خوندې کې مثلا کوم ځکه خوندې زموږ لومړنی ضرورت دی د امنیت ترڅنګ
مننه کو استاد فراز ورزو ډاکټر صاحب خام ته له ډاکټر صاحب څخه پوښتو مخکې استاد فراز یادونه وکړه چې خلک دغه تغیرات غواړي لته سي غوړ وورو ډاکټر صاحب ک خلک غواړي نو ولې ساتنه ونه شو د دغه تغیراتو د دغه ارزښتونو
زه فکر کوم چې موږ هر وخت په نعمتونو نو شکر کړی دا ورسته مو به ارمان پسې کړی دی مثلا د امان الله خان د دورې هغه اصلاحي نهضت او د ترقۍ نهضت مو پسې واخیستو ورسته مو به چې والا هغه خو د وطن په خیر یا مثلا د ظاهر شاه د دیموکراسۍ دوره اوس یې ارمان کوو چې والا دغه ښه دوره وه خو پوځای شاه مو کودتا وکړه دغسې بیا په داود خان پسې ارمان کوو دغسې هره دوره چې تېرېږي تر هغې وروسته داسې دوره راځي چې هغه د تېرې دورې په ډېرو شیانو پسې ارمان کوو نو په هغه وخت کې چې دغه امکانات راسره وو اول خو موږ په خپله ښه استفاده ورنه ونه کړه مثلا د بیان ازادي دمو په دغه څه چې دلته په بس کې یا څو په توهین او د نورو په سپکولو د نورو په قوم او ژبو رشخند واخلو په دې شان مو مصرفول ان زموږ هغه کار رسنۍ د دې په ځای چې د ملت د ویښولو او د ذهنونو د روښانولو لپاره کار وکړي دوی د تعصبونو او تفرقو
د لمن وهلو لار نیولې و. یا همدغه سي په سیاست کې موږ تاسو د دیموکراسي او د انتخاباتو هغه فرصت سره ته برابر شوی و. هغه مو په داسې ریشخندو شیانو بدل کړ چې هر انتخابات خو تاسو ولیدل چې دوه دوه ولسمشرانو باور نه
ډاکټر صاحب دغه بحث د دې لپاره چې ډېر سیاسي نه شي. البته زموږ پوښتنه مشخصه وه چې که خلکو دغه تغییرات غوښتل ولې ساتنه ونه کړی، نو په لنډه توګه د همدغې پوښتنه ځواب راکړئ. مننه.
زه فکر کوم چې هر شی چې انسان په خپله خواري په خپله مبارزه او په زیار ترلاسه کی دای په قدر پویږي او خی ساتي. هر شی چې نسبتا مفت ورته راځي وړیا راځي او د دې پکې ډیر نقش نه وي په حاصله وکي دای په قدر نه پویږي. همداسې اسانه لاته واسي او موږ سره همداسې شی وو. زه فکر کوم چې موږ د دغو ارزښتونو د حاصلولو لپاره مبارزه نه وکړي، دا په خپل راته راغلی وو، په همدې خاطر په قدر پونه شو.
ډیر مننه بیرته ورزو بهیر صاحب ته. بهیر صاحب، یو خبره چې استاد فراز اشاره ورته وکړه، هغه دا چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو ته په منفي نظر کتل کیږي. هغه ځوانان چې زده کړې کړي دي، هغه بنسټونه چې په افغانستان کې جوړ شوي دي، هغه د افغانستان دي، ولې ورته په منفي نظر کتل کیږي؟ یا مثال ولې دغه ډول بحثونه یا دغه ډول خبرې کیږي، خصوصا هغه ځوانان چې زده کړې کړي دي هغوی نهیلي کیږي یا بې انګیزې کیږي، یو ډول دغه فکر ورکول کیږي چې کنه دا وطن د دوی نه ده یا دوی په دغه وطن کې آینده نه لري. نوره نو ستاسو په نظر ولې دغه منفي نظر شته ده؟
لومړی خو زما د خبرې تفسیر چې زه وایم چې خپل افغانان ګروځان ونیسو، دا به زما هدف نه دی. او دا انګېرنه هم زه ناسمه بولم. زما هدف دا دی چې دنیاوالو د موږ سره موږ ته شا کړله او هغه څه چې موږ لاسته راوړنه درلودلې د هغې پیاوړتیا په تش لاس باندې نه کېږي. د زه نه تاییدوم او نه هم فکر کوم چې طالبانو رسما ویلي چې موږ اجازه نه ورکوو، بلکې ځنډولي دي چې موږ امکانات یا د نصاب یا د پیسو او یا هم دا بل حکومت واړي چې هغه توجیه کې هغه دوی توجیه ته رسمي آیندان په دې باندې خبرې کوي. زه لاسته راوړنه د تیرو شلو کلونو هغه لاسته راوړنې چې د هغې دپاره ضرورت ته دی چې دنیا ورسره مخ ته لاړه شي او د دنیا د هماهنګۍ په برخه کې رامنځته شوي دي افغانان نه رامنځته کړي. زه فکر نه کوم چې موږ میلیونونه مشران ښوونځیو ته ځي. دا د تیر حکومت لاسته راوړنه وه، دا د دنیا د کومکونو لاسته راوړنه ده. نو موږ سره چې د امریکایانو د وتلو نه شرمېدونکي ماتې وخوړله او سبا هغه ورځ ده چې یو دېرشم د اګست په دې ورځ باندې دوی وتښتېدل او د افغانستان هر څه یې تخریب کړل. تاسو ولیدل تر اوسه رادار نه لرو، رادار یې په آخره ورځ باندې تخریب کړل. دا د افغانستان ملي منی وه تر ننه پورې زموږ حریم هوایي حریم له تر اوسه ستونزو سره مخ دی. زما هدف دا دی چې د دنیاوالو تعامل نه فکر کوم چې موږ د ملي بنسټونه او ملي پروژې او ملي فکر چې دلته خپور شوی دی هغه د پیاوړی کو. البته د هغو مخالفت چا نه دی کړی. ځوانان تاویږي، رسنۍ په خپل ځای تر یو ځایه پورې کار کوي، هغې ته په درنښت باندې کتل کې. یو شی چې ډېر واضح دی هغه دا دی چې اسلامي امارت په ډېر واضح ټکو باندې دنیاوالو ته افغانان هم سره موقف اسلامي ارزښتونو سره باید موږ نه کوو. اسلامي ارزښتونو سره تعلیم هدف دی او که ښځې باید په هغه شکل چې د دې خوښه ده د کوره ووځي، خو هدف دا دی چې ښځه تعلیم وکوي. دا که اسلامي امارت ورته وایي چې حجاب وخونده
که یو څه پرېږېږي،
بله یو څه به تشدد وي، خو
البته که یو څه دغه مشخصه پوښتنه ځواب شي. تاسو ول چې تعلیم د لاس نه ورکړی، خو یو کال وشو چې ښوونځي تړل شوی دی.
موږ منل ښوونځي تړل شوی دی دقیقا د نجونو ښوونځي د اوم تر ولستون پورې تړل شوی دی. دا یو ستونزه ده او دا ستونزه هیڅوک د توجیه کولی هم نشي. افغانستان کې نن هم وخت ښوونځي خلاص شي خو د ښوونځي
نو کله چې څوک توجیه کولی نشي او جبرانېدلی هم نشي، ولې ښوونځي نه خلاصېږي؟ مثال د خبرې
ما تاسو ول چې د ښوونځي توجیه لپاره د خپل شخصي توجیه نشم لیدلی، خو د امارت خپل وایندان خپل توجیه لري. د معارف وزارت خپل توضیحات ورکړي دي چې موږ امکانات نه لرو، موږ د سا په برخه کې ستونزې لرو، هغه جوړوو. موږ د جنکیو دپاره د ښځینه استاد برخه کې ستونزه لرو کوو. موږ په ټول افغانستان کې تعلیم مسؤون چاپېریال د جوړولو دپاره یوازې د کابل مسله نه ده، په ټول افغانستان کې باید د جنکیو تعلیم عام شي. د هغې دپاره
متاسفانه د بهیر صاحب غاک سم نه راځي مخکې هم پری کېدلو. البته موږ نن په دې غږیږو چې په تیرو شلو کلونو کې د ځوانانو په ژوند کې کوم تغییرات راغلي او آیا ځوانانو دغه تغییرات غوښتل که یې نه غوښتل، ولې ساتنه ونه شوه او که نه غوښتل ستونزه چیرته وه. په همدې اړه له خپلو میلمنو سره بحث کوو. ورځو استاد آرین فراز ته. فراز صاحب، تاسې د استاد بهیر خبرې واورېدلې، دوی ځینو مسایلو ته اشاره وکړه، خو فکر کوئ چې خصوصا یو مسله چې د بیان د ازادۍ یادونه وشوه، غواړو یو څه بحث دلته په دې وکړو چې آیا په کابل کې اوس ځوانان دا حق لري چې خبره وکړي یا نقد وکړي لکه پخوا غوندې، که یې نشي کولی ستونزه چیرته ده؟
ښکاره خبره ده چې نه، موږ د پخوا پسې د بیان ازادي نه لرو. رسنۍ ډکټ کېږي، هغوی ته ویل کېږي چې دوی د څو نشرولو اجازه لري او د څو د نشرولو اجازه نه لري. ګورئ، دا چې تاسو د ملي ارزښتونو په نوم نه پوهېږم، د نورو ارزښتونو په نوم مسایل مطرح کوي او بیا د رسنیو او یا د خلکو افکار محدودوي، دا خپل د بیان د ازادۍ خلاف نظر دی. تاسو چاته نشئ ویلی چې تاسو باید دغسې خبره وکړئ او دغسې خبره ونه کړئ، ځکه دا زموږ د ارزښتونو خلاف دی. ښکاره خبره ده، هر ډول خبرې چې تاسو کوئ هغه د یو چا نه دی، یو چا د ارزښتونو خلاف دی. او دا مسایل هره ورځ موږ ورسره مخ کېږو. د بیان د ازادۍ هدف هم دا دی چې تاسو باید اجازه ولرئ ټول هغه خبرې چې ټولنې اورېدل نه غواړي هغه ورته وکولی شي. او دې کې د قانون د لارې تنظیم کېدلی شي چې تاسو درواغ نشئ ویلی، تاسو په چا تهمت نشئ کولی، تاسو د چا شخصي حریم ته نشئ ننوتلی او نور مسایل. مګم د دولت په سطحه تاسو نشئ کولی په خلکو پابندي وضع کې. په اوسني وخت کې خلکو باندې مشخصا پابندي وضع کېږي. مثلا د طالبان د مشر یو فرمان دا و چې تاسو اجازه نه لري چې دولتي چارواکو په دوی په اصطلاح دیني علماو او روحانیونو باندې ملنډې ووهي او یا په هغوی دغسې انتقاد وکړي چې بیا وروسته ثابتولی نه شي. خلک محکمه نه دي، محکمه دولتي ده. که تاسو په دولت خلاف خبره کوئ او بیا دولت په تاسو عرضه کوي، ښکاره خبره ده چې تاسو دا موضوع بایلئ. تاسو نه باید دا مسؤلیت ولرئ چې هغه ثابته کړي. د ثابتولو مسؤلیت باید د دولت کې وي. خلک یو څه خبره کوي، یو څه ویني، یو څه وایي، او وروسته که نه ثابتېږي دې کې باید هیڅ خبره نه وي. عوام خلک دا اجازه لري. پخوا موږ اجازه درلوده چې د مسایلو خلاف مظاهره وکړو. په کابل کې په ډېر وړو وړو مسایلو باندې به لوی لوی مظاهره کېږي. اوس خلک د یوې وړې مظاهره دپاره زندان ته لیږل کېږي او هلته په میاشتو په کلونو وخت پرې تېرېږي. چې تر ټولو ښه وروستی مثال یې د عظیم عظیمي په څېر یو ځوان دی چې د پاکستان د یو وزیر د راتګ د امنیت شورا د مشاور د راتګ په خلاف د مظاهره تابع کړی و. حتی مظاهره یې هم ونه کړه او هغه لس میاشتې په زندان کې و او هیڅوک خبر نه و چې هغه څنګه شکنج شوی. همداسې نور ملګري یوازې د فیسبوکي پوسټونو په خاطر زندانونو ته اچول شوي وو او شکنج شوي وو. همداسې ډېرو خلکو ته اخطارونه ورکړل شوي دي چې په فیسبوک مو دغسې یو څه ولیکل چې زموږ خلاف وي. کورنیو ته اخطارونه ورکول شوي دي چې بیا به ستاسو خیر نه وي. د طالبانو ځینو ویاندویان ښکاره په رسنیو کې ځینو خبریالانو ته او ځینو فعالو ځوانانو ته چې له هېواد د باندې دي اخطار ورکوي چې ستاسو کورنۍ یا ستاسو فلانی خپلوان دلته دي، دوی هغه مبین چې کوم دی هغه زغرده وایي چې قسم په خدای تر هغوی به درته ډبوم تر څو چې ته مې له اروپا راغوښتی نه وي او بیا مې دلته زندان ته اچولی نه وي، کورنۍ مې دې پرېښي. دا ټول ویر او ترهه ده او په وړو وړو مظاهرو باندې مستقیما ډزې کېږي. خلک زخمیان کېږي، شکنجه کېږي. رسنۍ اجازه نه لري چې د میرمنو او د نورو خلکو چې تر اوسه مظاهرې کړې دي د هغوی مظاهرې کور کړي او د هغوی راپور نشر کړي. همدارنګه رسنۍ هیڅ ډول بودیجه نه لري، هیڅ ډول عاید نه لري. د رسنیو د فعالیت دپاره هیڅ ډول لایحه او قانون نشته دی. یوازې یو فرمان د دوی د امیر نشر شوی دی چې هماغه فرمان هم تر ډیره محدودوونکی دی، نه دا چې هغه ته اجازه ورکړل شي. تاسو دولتي چارو د انعکاس دپاره ویاندویان نه لري چې هغوی تاسو ته خبر درکړي. په کابل کې پیښې کېږي، چاودنه کېږي، خبریالان سرګردانه ګرځي او هیڅ ډول ډیټا او معلومات شي راټولولی. دا خپله د بیان د ازادۍ خلاف دی. همدا ډول نور سیستماتیک ډول د رسنۍ فعالیت موکل دي. په یاد ولرئ د رسنۍ فعالیت د بیان ازادي یوازې په کابل کې د ټولو او د ریانا تلویزیون فعالیت نه دی، چې په هغه کې هم په هر خپرونه کې د طالبانو مشران میلمانه وي او د طالبانو هغه ژوند چې تیر شل کاله د خلکو په وژلو او د ملي بنسټونو په تخریب تیر کړی دی هغه نارملایز شي او له هغه څخه اتلان جوړ شي او قهرمان سزي شي. نو دغه شی د بیان ازادي نه ده، بلکې دا دولتي تبلیغات او پروپاګند چې کیږي داغه نه بغیر نور د بیان ازادي اصلي شیره ده چې باید انتقاد اجازه ولري، باید خلک د هر څه په اړه معلوماتو ته اجازه ولري، خلک باید ګوري تر ټولو لوی نخ چې طالبان په دولت کېږي دوی د دوی چې دوی هم په دې باندې ډیر ویاړي او هر خبر کې یادوي چې موږ د دوی تړون په اساس مخته راغلي یو، دولت مو جوړ شو یو واک مو ترلاسه کړی. نو د دوی تړون هغه نیم مواد کوم چې تر ټولو مهم دي هغه عام خلکو ته نه دي رسیدلي، عام خلک تر اوسه نه پوهیږي چې دغه تړون کې څه شی دي، کوم معلومات دي، یا د دولت د افغانستان د خلکو قانوني بل مارجې ته دولت له کانګریس سره نه شریک کړي، خو زموږ خلکو سره دغه هیڅ معلومات نه دي شریک، موږ نه پوهیږي طالبان د کوم معاملې په اساس واک ته رسیدلي دي. نو دا ټول د بیان د ازادۍ خلاف خبرې دي او د خلکو افکار
وروسته بحث کوو. البته یو هیله مې دا ده چې موږ تر ډیره غواړو د ځوانانو په ژوند کې چې په تیرو شلو کلونو کې کوم تغییرات رامنځته شول او بیا په تیر یوه کال کې د دغو تغییراتو په اړه تر ډیرو غږیږو. البته د جګړې یا د نورو سیاسي مسایلو په اړه کېدای شي په نورو بحثونو کې خبرې وشي یا شوې وي، خو زموږ بحث تر ډیره په همدغو تغییراتو راټول دی چې د ځوانانو په ژوند کې راغلي وو، چې آیا د تغییرات وشته که نشته. مننه. بیرته ورځو بهر صاحب ته. بهر صاحب، استاد فراز یادونه وکړه چې اوس ځوانان په یو عادي خبره که په ټولنیزو شبکو کې یو پوسټ هم کېږي تر زندانه بیول کېږي، ځورول کېږي او د ډېرې مودې لپاره په زندان کې وي، ولې مثال د خبرې نقد نه اورېدل کېږي؟ خلک حق لري چې پوښتنه وکړي یا حق لري چې نقد وکړي په ځینو مواردو کې چې دوی یوه نیمګړتیا ویني، خو ولې په ډېرو عادي پوسټونو هم دغه ډول یو چلند وشي چې استاد فراز یادونه وکړه؟
ډېر معلومات لرم چې یوازې پوسټ باندې څوک تهدید شوي وي په کابل کې، ځکه په کابل کې ډېر خلک اوسېږي او په ښارونو کې اوسېږي، په افغانستان کې اوسېږي، نه تنها په کابل کې، هغوی په فیسبوک کې په ټویټر کې لیکنې کوي. یوازې یو شی چې واضح دی هغه دا دی چې انقلابي شرایطو کې مخ یو، یو کال کېږي چې دلته نظام رامنځته شوی دی او دا نظام لا تر اوسه پورې د دنیاوالو سره د انسانانو سره په ټکر کې دی، د هغوی سره لا تر اوسه پورې نتیجې ته نه دی رسېدلی، او د هغې په څنګ کې په داخل کې د داعش او د نورو هغه کړیو تخریبي کړیو چې د افغانستان د استقرار او د امن لپاره خوښ نه دي، د هغې لپاره دوی نه غواړي چې افغانستان د یو امن او افغان سراسري افغاني نظام رامنځته شي. د هغې د مخنیوي لپاره که بعضې اقدامات داسې کېږي چې یو څه محدودیتونه وضع کېږي، احتمالا دا محدودیتونه به د لنډ وخت لپاره وي، اما انتقاد فرق لري. که موږ دا غوښتنه کوو چې د اسلامي امارت نه چې موږ ته د تومره ازادي راکړل شي لکه په دیموکراسي کې، شو فکر کوم چې دا غوښتنه په اوس وخت کې ډېره د په هر نظام کې، د په هر ملک کې، د یو ځای کې چې انقلاب رامنځته شي، انقلاب په ساده الفاظ دې ته وایي چې هر څه په بل مخ را واوړي، نو دلته هر څه په بل مخ.
یعنی تاسو فکر کوئ چې باید په دغه شرایطو کې نقد ونه شي؟
بیرته نقد وشي، هغه نقد چې د نظام اساسي کرښو ته ضرر نه رسوي، مخامخ نظام نه چلنجوي، ځکه هغه باندې شک کېږي. نظام اوس هم د یو حالت دی د هغه کې دی، د خلکو سره د انفجارونه کېږي، موږ تاسو ولیدل چې خلک دلته په لحاظ باندې، په د فکر په لحاظ باندې
یو خبره ده هم ده که نه، چې مثال یو وصل که یو څوک وسلوال مخالفت نه کوي، یوازې خبره کوي، نقد کوي، یعنی هغه خو یو مخالف دی، هغه خو دښمن نه دی، هغه خو نه چودنه کوي، نه ټوپک شته ورسره، هیڅ هم نشته، هغه راځي یو نقد کوي، خپل یو حق غواړي، نو د ده دغه خبره کول څه ستونزه جوړوي؟ یعنی نظام ته څه خطر ده؟ خو نه څوک وژني، نه کومه بل ناسم حرکت کوي، صرف یو نیمګړتیا ویني یا د ده یو حق نه دی په ځای شوی هغه غواړي. کله چې یو څوک دغه ډول خبره کوي نو دا څه ستونزه جوړولی شي هغه که په هر ډول شرایطو کې وي؟
بله انتقاد خو تاسو ته معلومه ده چې په هر ټولنه کې انتقاد یو اصل ده او د موږ اسلامي فکر او یا اسلامي دین د انتقاد لپاره په ډېر اورین تندې باندې لار خلاص کړې ده. ویل دي چې انتقاد د هر چا حق دی چې یو چاته مشر ته تر کشر پورې هر څوک د خپلې غوښتنې مشروع غوښتنې او د خپل هغه لیدلوري په اساس چې دی وړاندې کوي وړاندې کوي. خو یوه ستونزه ده، هغه دغه چې کله کله په نظامونو کې ولس نه غوښتنه کېږي چې په دغه برخه کې زه نشم کولی وسته مخته لاړ شم، او دا تنها په افغانستان کې نه دي. ذکر نه کوم تاسې په هغه هېوادونو کې چې ډېر پرمختللي دي، په هغې کې د تاسې یوه داسې غوښتنه وکوئ چې د سرو کرښو د یوه ملک تهدید وي. په کې افغانستان کې که انتقاد کېږي، اوس نظام انتقاد کېږي چې دا نظام ناسم دی یا اسلامي نه دی یا په اسلام باندې نه پوهېږي او یا د اسلام غوښتنه داسې نه ده، دا ذکر کوم چې دا انتقاد نه دی، دا دی یوه نظام تهدیدول دي. نور خو انتقاد موږ نن سهار بېګه تاسو په فیسبوکونو کې ګورئ چې په همدې د انتقاد په نتیجه کې تغییرات راغلي دي، د انتقاد په نتیجه کې والیان بدل شوي دي، د انتقاد په نتیجه کې رئیسان بدل شوي دي، د انتقاد په نتیجه کې امارات بیرته د خپلو خبرو نه فشا شوی دی، خبرې کړي ده سبا ته بیرته فشا شوی دی، ځکه ولس هغه کار نه دی منلی. یو واضح مثال یې داری چې د حجاب په برخه کې فرمان صادر شو، وویل شول چې که چېرته ښځه په پوره شکل باندې حجاب نه لازمي کوي او دا په هغه شکل چې امارات غواړي هغه التزام نه کوي، کېدای شي چې تر دې پورې چې د هغې خپلوان په حکومت کې د هغه برطرف شي موږ څوک برطرف شوي وي. رشوتونه او غلې رامنځته شولې، خلکو انتقاد وکول، فیسبوک کې خبرې وشولې، په ټویټر باندې انتقادات وشول، د هغې په نتیجه کې هغه کس د خپلې وظیفې نه یا تسګیر شو یا لرې شو یا بندي شو او یا هم لږ تر لږه اقدامات وشول. دا انتقاد دی. زه وایم چې سالم انتقاد هغه انتقاد چې د ټولنې د جوړښت لپاره وي، دا ممکن دی. او هغه انتقاد چې حکومت تا ته مخامخ وایي چې په دې برخه کې زه نه غواړم چې ته زما سره مشکل ولرې، که ته مشکل لرې ما ته د فیسبوک باندې مه وایه، زه وایم چې موږ باید یو څه زغم ولرو. دا ما بېرته خپله خبره تکراروم چې انقلابي شرایطو کې موږ باید د نورمال حالت غوښتنې ونه لرو. تاسو شل کاله مخکې به نظام لیدلی، شل کاله مخکې چای طالب نوم اخیستلو هغه زندان ته تللو. او ولیدل چې د اشرف غنی په وخت کې پاتې 15 کلونه په تلویزیون باندې خلکو د امریکایانو وجدته جهاد ویلو چې امریکایان اشغالګر دي، په مقابل کې جهاد فرض دی. همدغه د اشرف غنی حکومت وو په تلویزیون کې به شنندان خبره ډیره صریح کوله. دا خبره شل کاله مخکې دی
د هغه وخت کې دا خبره
بله
خو پاره وخت کې دا ډول خبرې کېدل شوای چې مثال د حکومت د وسلوال
مستاین
په سنې کې کېدې.
کله چې مخشل کاله مخکې حکومت ګورو، شل کاله مخکې ما ته یاد دي قبل کې نیول شوایم، یوازې په دې باندې ونیول شو چې ما ګیره واز د پاکستان سره روانم د درس لپاره په دې افغانانو کې نیول شوایم، او زما سره په دې ماده ملګري سره په بکس کې لونګي و تور پټای و ونیول شو. دا اوس په طالبانو کې غټ سړی دی، غزه زګر چې د طالبان نمائندګي نه کوم او من طالب یم، زه په افغانستان کې پات شوم، په جمهوریت کې مقابل کې پات شوم. خو دا زما د سترګو لیدلې حالت دی. هغه حالت یو وخت کې بدل شو چې په تلویزیون باندې او چا د امریکایانو په خلاف باندې فتوا ورکول او د
تیار ډیر مننه بهر صاحب خوشاله
اوسه. دا تفاوت دی. ذکر کوم چې طالبان به هم بدلیږي، د شرایط به هم بدلیږي، بیا به د انتقاد وخت را رسیږي، په هغه وخت کې به د وحدت د خطر نه وي، په هغه وخت کې به د تمرد خطر نه وي، بیا په ساړه مغزو باندې خلک انتقاد کوي او په ساړه مغزو باندې حکومت هغه انتقاد اوري او بل اخر دغه لپاره به لار جوړیږي او دغه لپاره به زمينه سازي کیږي.
مننه استاد فراز، تاسو د بهیر صاحب خبري واورید. دوه ویل چې هیله مندشته ده چې شرایط بدل سي، ورسره طالبان هم بدل شي، او په هغه صورت کې به بیا دغه ستونزې یا محدودیتونه چې وسته ده بنوي، تاسو هم همدا ډول هیله من یاست کنه؟
دا د بدلون ډول خو تقریبا تیر دول اسکالا اول کی چې گوکی طالبان بدل شوی دی، گوکی طالبان تغییر کوي، مګم هغه سینه د موګون طالبان له پخوا سخت درځ شوی دی. طالبان یو شی چې بدل شوی دی، هغه د دوی دروازه په رسنیو کې دا ډول تبلیغات ستکړي دي چې څنګه رسنیو تبلیغات د پاره خپل برنامه جوړ کړي او هغه وایي. دغه ګور ځنی مسائل ډیر اساسي دي. کتا سو د دولت په هیڅ د مخ ته وړلو وسنه لري، تاسو باید په شاشه نور باید اقرار وکړي چې زنه شم کولې دغه شان مختوستم دوی لیوی خو ادا کوي چې په تیر شلو کالو کې خصوصا په تیر لسو کالو کې دوی د افغانستان په 50% خاوره 50% خاوره وخت لود مګم دوی تر اوسه هم د دې ورچا نه لري چې ډیر اساسي ضرورتونه د خلکو چې هغه امنیت دی او هغه د مکتبونو خلاصول دی هغه خلاص کی د خپل مغالطه د ځوان ته وایي چې ته اوس مخه کې د مکتبونو اوس نشم خلاصول چې کوم سره نړیوال مرسته نه کوي نه ته هر ورځ نه مدرسې خلاصوي تار ورځ ما مکتبونه په مدرسو بدلوي ته هر ورځ د نپویګم د فلانی فلانی وزارت په نوم دی جوړ کوي او خلکو ته ویزه پیسې ورکوي مګر زما مکتب د ټول د هغه څه په خوانه بده جوغه څه چې وسم نړیوال وایي چې مستقیما موږ استادان ته مشورې کول د لپاره تیار یو بل مسله په انتقاد باندې کته فکر کوي چې انقلاب راغله د انتقاد باندې زما د دولت سره دښمنی کیږي او ته اجازه نه لري دا دښمنی ته باید تغاړه کیږي د خلک به د هیڅ وخت په هیڅ شرایط په هیڅ پلمه کې باید د حق الله سور نه کی بل خبره دا چې تاسو وایي چې ګوکه موږ اوسه اجازه ورکو زه څوک نه پیژنم مې درته نمونه واخستم عظیم عظیمی احمد دوران هم دغه نور ډیر خلک دي چې تا په کابل کې بندیان شول پولاتو کې بندیان شول شکنجه شول ووژل شول حتی یوازې صرف دې خاطر چې هغه فعالیت کوو پر رسنۍ فیسبوکونو دي شنه کې لیکنې کولې هغه زندانونو ته چول شو دي تاسو هي حق نه لري چې دا خلک منکر شي لدی حالت ته وایي چې نامو د غسینه دی کړی یا موږ بدلیږو بل مسله چې بی باور هم زما د بی باورۍ دلیل دا ده چې تاسو د مخته د باور راکول د لپاره هیڅ تضمین نه لري حتی اقل تاسو په قانون کې یو شی تضمین کوي یو اساسي قانون یو بل مرجع او تصویب کوي چې موږ پوښو چې دغه اساسي قانون د دومره مودي ورسته تطبیقي تاسو خو هیڅ هم نه لري تاسو د تصمیم نیولو مرجع نه د معلومات تاسو د تصمیم نیولو د لپاره د قانون او لارې طریقه نه د معلومه تاسو هر څه خپل تصمیمونه دي تاسو یو قومندان په یو ځکه یو ډول برخورد کوي بل ځکه بل ډول برخورد کوي په ولاتو کې خلک په دی وهل کیږي او ډبول کیږي چې په واده کې موسیقي چلان کړي د په بل ځکه خلک په دی ډبول کیږي چې ګوکه ګیرا وښتانه حسد یو داسې نو دا ټول د ځوانانو په ژوند مستقیما تاثیر لري او تاسو ټول هغه لوستي ځوانان چې په دولتي منصبونو کې کار کوي هغه برطرف کړو په وزمه یواز دی و فکر او دی وی نظری خلک راو سره مقرره مطلب ول ځکه تاسو دا ولرسو دا خلک د خپل ځان نه کړي تاسو فکر کوئ ټول د امریکایانو خلک دي تاسو فکر کوئ چې ټول هغه کسان دي چې امریکایانو ته وفادار دي او دوی تاسو دولت او نظام لمنځوي که تاسو او دا خبره په خپل د دوی دا اقرار دا ثابتوي چې دوی دغه دونه ضعیف دي تر دې حته ضعیف دي او د منځتلون کوي دي چې دوی په ډیر وړو مسایلو کې د ډار احساس کوي لکه څنګه چې تاسو یو فیسبوک کې پوسټ نه تاسو د رسنیز فعالیت نه تاسو د یو انتقاد څخه ډاریږي او بیا وایي چې د خصوصي انقلاب دی او په انقلابي حالت کې څه کې زما چې کې انقلاب دی دا انقلاب هم تا را اوسه دا ټول هر څه چې په بل مخ شوې ستا په سلا دا تا کړی دا ما نه دی کړی ولسته دی کړی تر اخلي هر څه د په بل مخ ټول خلک دې برطرف کړو مکمل اردو او پولیس دې لمنځه یوړل او ټول ځوانان دې په کور بیکاره کې نول اوس ورته وای چې هته انتقاد هم کوي او خبر هم کوي ځکه چې ما انقلاب را اوسه دي نه بده را اوس کنه چې تد دې انقلاب ورتیا نه لري دا غد ساتلو ورتیا نه لري دا غد مختورلو ورتیا نه لري ولې دا کار کوي دا خو موږ د شل کاله چې خلرته وای چې تاسو ورتیا نه لري تاسو نه مانی او کله چې موږ درته وای بیا موږ برعکس زندګی کوي او جیل ته ما چوي او
مننه فراس
انتقاد برسیره کوي چې نه دغه څه څه نه دي شي ځخ په دغه څه څوک نه پیژن لوي خو له طالبي موقف څخه دفاع کوي
مننه فراس صاحب کورمودان البته د خبرونه ورسته شی به د دې لپاره چې دغه بحث راټول کړو او لکه څنګه چې د بحث په پایل کې یادونه کړې و چې یو رغون کې بحث ولرو البته کې د شی نیمګړتیا وی مثبت اړخونه وو خو هغه څه چې مثبت اړخونه دي هغه وساتل شي او نیمګړتیا وی چې دغه د حل لپاره باید هڅه وشي په دینیت دغه بحث دلته کوو خغلې بهیر غواړل تاسو وورو د زینو ځوانانو شکایت او ګله هم دا و استاد فراز هم یادونه وکړه چې مثال د خبرې زینی وړې شخصي ازادۍ چې هغه حتی د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي هم یو ډول وسنه لري کنه لکه ډیر وړ مسایل دي لکه وختان کالی یو څوک موسیقي اوري یو څوک په موبایل کې څلري کنه دغه څه هم اوس نشته دي د دې مسلو د حل لپاره ساس په نظر څه باید وشي چې غځوانان خپل ازادي ولري د انتخاب ازادي ولري، د بیان ازادي ولري، څه ډول جامه غوندي، مثال څه ډول خبره کوي، څه ډول سټایل کوي، یا چیرته زده کړې کوي کنه، نو په دې اړه ستاسې وړاندیز څه ده چې څه باید وشي؟ بهیر صاحب ستاسو غږ پرې پرې کېږي متاسفانه، بهیر صاحب ستاسو غږ مو ټول نه اورو، غږ مو پرې پرې کېږي، مهرباني دوام ورکړئ.
افغانستان کې انقلاب ول راغللو؟ بله،
موږ نه غواړو د خبرونې په پای کې په دې اړه وغږیږو چې انقلاب ولې راغی، څنګه راغی، څنګه وسید. مشخصه پوښتنه چې موږ له تاسو کړې هغه دا ده چې دغه مثال د خبرې ځینې وړې ازادۍ چې ځوانان یې لري، حق یې دی او مخکې درلودې، اوس فکر کېږي لکه څنګه چې یادونه وشوه اوس نشته ورسره، د دې لپاره چې دوی دغه ازادۍ ولري او یو ډول په خپل وطن کې مثال د خبرې چې دوی ژوند کوي، په دغو وړو مسایلو دوی ونه ځورول، چې ستاسو په نظر څه باید وشي؟
نشه په وړو تو مسایلو باندې خو فکر کوم چې ځوانان نه زورول کیږي، ځوانان څه کوي چې څه کوي منی کړی چې دا څه وګرځه او دا څه مګرځه، یو شته واضح دی زب نظامونه په دنیا کې خپل وختنه او خپل لاخونه لري، هغه لارونه چې احتمالاً تر ډیره پورې دی ولست دی وختنه سره لاړ نه شي، د هغه سره تمرد د یو نوع پروپاشر رامنځته کوي، او باید موږ د ډېر کوښښونه کوو چې موږ هر څه ته د ازادۍ نوم ورکو. ازادي په هره ټولنه کې خپل تعریف لري او په هره ټولنه کې خپل اساسات لري، چې موږ اول دا باید وپېژنو چې ازادي څه ته وایي. که ازادي ته وایي چې موږ په چا ملنډې ووهو، او که ازادي ته ووایي چې موږ په دیني ارزښتونو باندې د عادي ارزښتونو په شکل هغې ته وګورو، دا ازادي اصلا نه ده. دته یعنی یو داسې ټولنه وایي چې په هغه ټولنه کې اصلا نه نظام شته نه قانون شته. موږ چې کله د قانون خبر کوو، معنا یې دا ده چې هره ټولنه یو ارزښتونه او یو قانون او یو سیستم لري. د هغې په څنګ کې دا چې ځوانان څنګه کولی شي د خپلو ازادۍ نه برخمن وي، ځوان یو عادي کار وکوي، په افغانستان کې به حتما تغییر راځي. د افغانستان کې د دنیا والو د تحمل سره به هر څه بدلیږي. هغه بدلیدل به ځکه رامنځته کیږي چې دلته بیکاري زیاته ده، دلته هر څوک په کور ناستې ګیلې کوي، څوک کار نه لري، فقر دی، نظام سقوط کړی دی، هغه نه وروسته بل نظام راغلی دی، طالبان خپل نظام اعلان کړی، دنیا اول د دې نظام سره تعامل نه کوي. نو بناء یوسف چې بیروزګار هم شکیلې ورته ودرېږي، زه به مطمئن یم چې کار سره به دا هر څه ورکېږي، او هغه وختونه چې نظام یې د یوه اسلامي ارزښت په اساس باندې لري، د هغې سره لوبې کول او یا هم هغې ته په دې نامه باندې کتل چې دا زما ازادي ده، دا به تر ډېره پورې صحیح نه وي. که موږ دا توقع لرو چې دا قربانۍ چې دا شل کاله نظام ورکړي دي، د دې لپاره چې باید دلته غربي افکار نه وي، دلته امریکایي افکار نه وي، دلته یو افغاني فکر وي، د دې باوجود بیا هم موږ دې باندې شلو، دا به بغیر د دې چې د نظام د تمرد په اساس باندې، د نظام د منځ وړلو په اساس باندې یو فکر وي، یو حرج مرج رامنځته کوي، او بېرته هغه ځای ته راځي لکه دوستانه چې ویل چې یو څوک بندي کېږي. ما ولې څوک نه بندې کوي؟ زم یو ځوان یم په کابل کې تاوې کوم، کېدای شي د ګیرې په لحاظ باندې، د ویښتانو په لحاظ باندې ډېر هغه ته ورته نه وم، هغه غوښتنو ته چې نظام یې لري. خو ما په سړک باندې نه راته ولاړ، زه ډېر ځوانان ګورم چې په هماغه پرونی سټایل کې، په دریشۍ کې، په هماغه ګیرخیلي حالت کې، په هماغه سټایل کې چې دی تاوېدلو، زه یې وینم په کابل کې. د کابل لس میاشتې مخکې چې یو ځوان جرأت نه کولی، نن جرأت کوي، بیرون ته راوځي او په خپل شکل باندې راوځي. دا زما هدف دا دی بیرته چې موږ په افغانستان کې د ډېر بد حالات سره مخ نه یو. ډېر تبلیغات کیږي په افغانستان کې، به حالات عادي کیږي، اساسي کرښې یا اساسي غوښتنې چې نظام لري، د هغې سره موږ باید معامله د ازادۍ د بندبارۍ ونه کړو. د هغې سره موږ معامله باید د یو داسې نظام وکړو چې په هر ملک یو نظام غوښتنې لري، هر چیرته یې لري، هغه غوښتنې کېدای شي تر ډېره پورې د چا د شخصي اهدافو سره یا د شخصي غوښتنو سره شته، خو د یو نظام په اساس باندې باید موږ هغې ته غاړه کېږدو، او هغه تر ډېره پورې هغه
خوشحال سه مننه بهیر صاحب. البته ورسته پوښتنه له استاد فراز هم کوو. ښاغلی فراز، که تاسو راته ووایئ چې موږ مخکې د تغییراتو یادونه وکړه، د زده کړو په برخه کې، د ځوانانو د ازادیو په برخه کې، څه کول په کار دي چې مثال د خبرې هغه څه چې ځوانان یې غواړي او هغه د ټولنې په خیر وي، د دوی په خیر هم وي، هغه وساتي دغه تغیراتو د ساتلو لپاره دوی کار وکي او هغه د دوی کوم ژوند چې دی هغه په انزوا کې تیر نشي.
ګورې اول خو مسلام دادا چې تاسو باید خپل ارزښتونه مخته تعریف کړئ. تاسو د ځانته د نظام نوم ورکوئ، د نظام ادا کوئ، مګم هیڅ مو تعریف شوی نه دی. ما درته وی چې هر قومندان مو ځانته قانون اساسي دی، هر قومندان مو ځانته امیر دی، هر قومندان مو ځانته وزیر دی، هغه په خلکو باندې هر ډول مسایل عملي کولای شي او عملي کوي، عملاً موږ دغه شی وینو. او بل خبره دا ده چې هر څه ته د غربي افکارو نوم ورکول یا افریقایي افکارو نوم ورکول دا بې معنا بې منطقه خبره ده. تاسو نشئ کولای هر څه ته خطر رکھ کے جدید امریکہ میں رغل دیکھو وہ امریکہ نے رغل دیکھو تلی کنجو تپی خبر کے دادا امریکہ نے برطا رغل دیکھو دادا سے سل زر نور وسائل چی تپی اسفادہ کے دادا امریکہ نے رغل برطا رغل دیکھو تاپی جہاد کے دادا امریکہ نے رغل دیکھو تاسو دا ہر سن نشیرت کولی تاسو باید استاسو خبر تے جدگا لاستر ورنی باید وساتل شدید پار چوکو باید اساسی قانون تعریف شی اساسی قانون کے باید دخل کو اکون تعریف شی مخ استاسو مغالطی نو سر خلاص دروغ ویلو نو دفریب کارین چل د دې په ځینې نور سره خلاص او باید واضح وو چې دغه شی در سره منم دا شی در سره نه منم. هو تاسو کنه باندې کې ویزه کې ته ګیره مساله نه ده، یو د انسان د ازادي واځي ګیره او کالې ته نه باید راټیټ شي. د انسانانو ازادي، بشري حقوقونه، اساسات نړیوال تعریف لري. په هیڅ ځای د دنیا کې هیڅوک دا غینه سرغړونه نه کوي، مګر دا چې یو دیکتاتور دولت یو دیکتاتور دولت خپل دیکتاتوري ډیره واضح منلی یو وای چې موږ دیکتاتور دولت کو دا نه کیږي چې تب خلکو ته ځان د خلکو خواخوږی مارچ کوي او بیا به کارونه دیکتاتوري کوي او دیکتاتوري په اساس به مخته ځي. تاسو موږ ته تعریف وکړئ، تاسو موږ ته ووایئ چې د کوم قانون په اساس تاسو زموږ سره تعامل کوئ، په هغه کې زموږ حقونه او زموږ مسؤلیتونه تعریف کړئ، خپل حقونه او مسؤلیتونه تعریف کړئ، وروسته د هغه نه به موږ در سره برخورد کوو، په هغه به کوو. تیر یو کلن بهیر کې خو ګډوډي ده، تاسو په یو ځای کې یو قسم برخورد کوئ، په بل ځای کې بل قسم. مزار کې مکتب خلاص کړی خو کابل کې چې د هغه نه ډېر زمینه ورته مساعده ده هلته نه خلاصوئ، په خوست کې چې د هغه نه ډېر زمینه ورته مساعده ده هلته نه خلاصوئ. نو دا ټول مسایل د صدرګمۍ د منځ وړلو لپاره باید قوانین تصویب شي او قوانینو کې خلق قوانین هم باید خلکو لخوا جوړ شي او خلک باید هغه تصویب کړي او وروسته عملی شي. که تاسو دا نه کوئ نو دا نظام نه دی، دا انارشي ده، دا ګډوډي ده. هغه څه چې تاسو خپله ادا کوئ چې دا خو بیا ګډوډي راځي. تر ټولو لویه ګډوډي او انارشي همدا ده چې تاسو په هر کوڅه کې هر کس ځانته دولت لري، ځانته عمارت لري او ځانته مخته ځي. او بل هغه شیان چې په تیرو شلو کالونو کې لاسته راغلي دي، لکه علمي مرکزونو خلاصېدل دي، د رسنیزو مرکزونو خلاصېدل دي، د فرهنګي بنسټونو فعالیت دی، د ځوانانو شخصي ازادۍ دي، د ښځو د نارینهو دواړو دا باید احترام په سترګو ورته وکتل شي، دا باید وساتل شي. دا د غرب نه دی راغلی، دا د امریکا نه دی، دا د هغه اساسي قانون په اساس دی چې په لویه جرګه کې د افغانستان نمایندګانو تصویب کړی دی او په دې کې د افغانستان اطلاق
ډیره مننه
اکثریت نمایندګانو حضور درلود. مننه
کور مودان ډیره مننه کوو د خبرونې له میلمنو استاد آرین فراز، خغلی عبدالجبار بهیر او ډاکټر محیب الله اسخان څخه چې په خبرونه کې راسره ګډون وکړ. په دې وخت کې دوی چې په تیرو شلو کلونو کې کوم تغیرات رامنځته شوي وو، آیا هغه تغیرات چې په افغانستان کې رامنځته شول ځوانانو غوښتل، که یې غوښتل ولې ساتنه ونه شوه، او که یې نه غوښتل ستونزه چیرته وه؟ البته په دې ډېرې نورې خبرې هم کېدای شي، خو موږ خپل بحث همدلته راټولوو او هیله ده چې له دې وروسته دغسې نور بحثونه هم وشي چې هغه کوم تغیرات چې رامنځته شوي مثبت او نیمګړی اړخونه یې معلوم سي او مثبت یې وساتل شي او په نیمګړو اړخونه یې هم کار وسي. ډیره مننه، تر بیا چې راځو په یوې بلې موضوع بحث کوو، تر هغو مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت ولرئ.